ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونو د دې وروسته خبري غړې د قرب په هیڅ زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی علي ساجمل او جوناتن رابریز ګارشیا نه کې هلي او سلامونه باندې د شپږو د پنځو بجو د دې خبرونې د سر موضوع د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صنعتي زونونو جوړولو حکومتي پلان دی. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدرله هم راوړي. خول خبرونه د انساج مل
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د راتلونکو زیارت پر اسبه په چین کې د دا هواد او پاکستان اقتصادي کوریډور پړه غونډه کیږي. په پیښور کې چپړاسیانو د تنخواګانو نه ملاویدو پر ضد مظاهره کړې ده او د ترکیې پوځ وایي د شام الباب خرګوټي څخه د وتلو پر مهال لږ تر لږه 1.5 عام وګړي وشل شوي دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان چارواکي وایي د چین سره خر بیجین کې بعد راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د ګډې همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د یادې منصوبې د پروژو جاج واغستل شي. د پرمختګ او منصوبه بندۍ وزارت تېره شپه په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې به د منصوبه بندۍ او پرمختګ وزیر او د سرلورو والو صوبو اعلی وزیران ګډون کوي او وفاقي حکومت هڅه کوي چې د ټولو صوبایي حکومتونو په مشوره دې منصوبې ته حتمي شکل ورکړي. بلخوانن د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل وزیر اعلی پرویز خټک به په یاد غونډه کې د مغربي لارې په ګډون د یو شمیر نورو پروژو غوښتنه هم وکړي. هغه ویل یو شمیر اوریدونکو بخنه غواړو د تکنیکی ستونزې له کبله مو تاسو ته د شوکت یوسفزی غږ نشر نکړی شو. یو شمیر سیاسي ګوندونه تور لګوي چې وفاقي حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا بلوچستان حکومت له پامه غورځوي خو وفاقي حکومت دغه تور نه ردوي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر باجوا ویلي چې د بلوچستان ترقی د پاکستان پرمختګ دی خو ځینې عناصر د بلوچستان روښانه مستقبل په لار کې خنډان جوړوي. نوموړي نن په کوټه کې د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته وویل چې بلوچستان د پاکستان ډیره مهمه صوبه ده او هلته امن او پرمختیا د په لومړیتوبونو کې شامل ده. نن په پیښور کې د مقامی حکومتونو ګڼ شمېر چپړاسیانو د تیرو شپږو میاشتو نه د تنخواګانو نه ملاویدو پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. ځینو مظاهره کوونکو په دغه مقام مشال ریډیو ته وویل چې دا ټول چپړاسیان د غریبو کورنو دي نو باید ورسره انصاف وکړل شي. بلخوا د پیښور ضلع انتظامي چارواکو نن مشال ریډیو ته ویلي چې ډېر زر به د دوی دا ستونزې هوارې کړل شي. د شمالي وزیرستان د شوي تحصیل اوسیدونکي د کورم تنګي بند د منصوبې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته د خالي دورې سي راهیسې په احتجاج ناست دي. په دې کې ځینو احتجاج کوونکو نن مشال ریډیو ته وویل که حکومت کورم تنګي ډیم جوړ کړي نو څلور لکه اولس به په کډه کولو مجبور شي ځکه چې د دې بند له وجې د شوي تحصیل د ځینو سیمو د اوبو لاندې راتللو خطره ده. له سیمې نه د کامي اسمبلی غړي بیا نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې د ډیم د منصوبې پر ضد احتجاج احتجاج کړی دی. افغان چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې د موندل شوو قدرتي زیرمو د خبرونو وروسته یې د قانون او پټرولیم وزارت یو پلاوی پاکستان ته لیږلی دی. د دغه وزارت ویان زبی الله سروري نن مشال ریډیو ته وویل چې د پلاوی له پاکستاني چارواکو سره هم کتلی دي. نوموړي وویل چې په سرحدي سیمو کې د پیدا کېدونکو زیرمو څخه استفاده باید یوازې د یو ځانګړي هیواد لخوا ونشي. دا څرګندونې وروسته لاغه کیږي چې پاکستانی رسنیو رپورټ ورکړو چې په شمالي وزیرستان کې د قدرتي ګیس لویه زیرمه موندل شوې ده. پاکستانی چارواکي وایي د خیر سګالې د جذبې تر مخې 220 هندي کب نیونکي خوشي کړي چې دا راز د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ کړکیچ کم کړل شي. پاکستانی چارواکو پرون رسنو ته ویل دغه کب نیونکي تر وروسته کراچۍ له یو جیل څخه خوشي کړل شو. د کسان څخه باندې یو کال مخکې په دې تور نیول شي وو چې په سمندر کې د پاکستان حدودو ته اوښتي دي. چارواکو زیاته کړه چې نور 219 هندي کب نیونکي به د راتلونکي میاشتې په 15 نیټه خوشي کړي. د افغانستان لسی جرګې مشر ویلی د هیواد پاړه په مسکو کې جوړیدونکي کانفرنس د افغانستان په چارو کې ښکارا لاسوهنه ده. دغه جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي غونډه کې په افغان حکومت غږ وکړ چې په دې اړه د خپل دریځ روښانه کړي. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان پاړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان درې اړخیزه غونډه جوړه شي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. په تور سمندرګي کې په زرګونه امدادي کارکوونکي د هغې پوځي الوتکې د قربانیانو د جسدونو موندلو هڅې کوي چې تېر ورځ د روس د سیلګریز مقام سوچي نه د شام لاتاکیا ښار ته روان وه او لږ وخت وروسته د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې سپاره ټول 2 کسان مړه شوي وو. هلته نن په روس کې د یادې الوتکې د پیښې په لړ کې په کامي کچه ویر دی. شاوخوا 3.5 سره امدادي کارکوونکي د الوتکې د تور باکس په ګډون د مړو د موندلو په کارونو بوخت دي او د نن سهار پورې یوازې د 1 کسانو مړی موندل شوی دی. د ترکیې پوځ پردایش تور پورې کړی چې د شام خارګوټي الباب څخه د وتلو لپاره هڅه کوونکي لږ تر لږه 30 عام وګړي وژلي دي. انکارا او د هغې یاغي اتحادیان د الباب خارګوټي نیولو لپاره د 100 اونیو راهیسې هڅې کوي. د ترکیې سرکاري خبري اژانس انادولو پرون خبر ورکړ چې له الباب خارګوټي څخه د وتلو پر مهال عام وګړي د بمونو او سړګاړې ښخو ماینونو له وجې مړه کیږي. او اخیری خبر دا چې د برتانیې پاپ سندرغاړی جارج مایکل د 53 کلونو په عمر کې مړ شو. بی بی سی خبری داری د جارج مایکل یو ویان د سینډي برګر په حواله ویلي چې مایکل پرون د انګلینډ په اکسفورډ شایر کې په خپل کور کې د زړه حملې له وجې مړ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې مایکل کومه ناروغي نه لرله. پولیس چارواکو ویلي چې جارج مایکل مرګ د کومې مشکوکې پیښې په نتیجه کې نه دی شوی. د هغه لومړنۍ یواځنۍ د سندرو البم فیت په 1978 کال کې خپور شوی چې د کال تر ټولو ښه البم له وجې ګرامی ایوارډ هم وګټه. او هم دې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار رفت انجم درته د کرنسو بایو د سبانی موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.75 خرڅېږي لګیږي او په 1.70 خرڅېږي. یو یورو په 2.25 او په 1.42 روپے. یو درهم په 1.45 او په 1.50. یو پاؤنڈ په 1.80 خرڅېږي لګیږي او په 1.20 خرڅېږي. یو ریال په 3.55 او په 3.80. یو افغانۍ په 1.65 او په 2.25. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅېږي لګیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریالونه خرڅېږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 2. په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 45 سانتي ګریډ او کم نه کم منفی 2 وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار انیس اجمل او د موسم حال او د کرنسو به در تعریفت انجم وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې راپورونه دادي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د صنعتي زونونو شپږمه غونډه به په بیجینګ کې کیږي. خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي
د دې حکومت نه مخکې کوم فیزیبلټی جوړه شوې وه کې مغربي روټ چې کوم ذکر و مونږ به ډیمانډ کوو دغه مغربي روټ. او چاینا ګورنمنت د خوا مونږ ته پوره پوره یقینداري راکړې چې مغربي روټ رسی پې کې سره.
د خیبر پختونخوا د حکومت لخوا د ځوانانو لپاره تګلاره کې د ځوان کل لپاره څه دي؟
دو کاله پروگرام دی چې د دې لپاره مختلف قسمه ټریننګونه دي، اویرنس پروگرامونه دي، د لپاره چې کومه کیپاسټی ټریننګ پروگرام دی، تعلیم لپاره دي تقریبا 102 ارب روپۍ دي لپاره پکې مختصړي دي.
او د خیبر پختونخوا د ځایي حکومتونو یو پسونو ملازمین تنخواګانو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. دا او یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مهم راوړي. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نه خپنې غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلې او اوریدلې شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي، موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګری شي. مشال ریډیو پته ده. ورو د دې خبرونه پیل کو. د چین پاکستان جوائنټ کوارډینیشن کمیټه یا جی سی سی شپږمه غونډه به د راتلونکي زیارت په ورځ د چین په بیجینګ ښار کې کیږي، چې پکې به د صوبو اعلی وزیران د وفاقي حکومت په بلنه ګډون کوي. په دغه غونډه کې به څه کیږي، ایجنډا به یې څه وي؟ احمد الله مخبري.
د منصوبه بندی او پرمختګ وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د شپږمې جوائنټ کوارډینیشن کمیټې غونډه کې به د چین پاکستان اقتصادي رهداري تر لاندې د روانو منصوبو جاج اخستې شي او پر راتلونکو پروژو به خبرې او اتفاق کولې شي. د غونډې په حق لا د منصوبه بندی او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال ویلي دي چې سی پیک د نړۍ د سیمه ییزو مرستو تر ټولو لوی پروژه جوړه شوې ده او په تیرو دوه کلونو کې پر ډېر تیزی سره عمل درآمد روان دی. د نوموړي وینا چې د صوبایي حکومتونو سره د مشاورت وروستو په ټولو صوبو کې به صنعتي زونونه جوړولی شي او په لومړۍ مرحله کې به اته صنعتي زونونو لپاره مذاکرات کولی شي. د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعلی پرویز خټک به په غونډه کې د غربي سړک په شمول د نورو یو شمېر پروژو غوښتنه کوي.
د دې حکومت نه مخکې کوم فیزیبلټی جوړه شوې وه چې مغربي روټ چې کوم ذکر وو، موږ به ډیمانډ کوو دغه مغربي روټ او چاینا ګورنمنت د خوا موږ ته پوره پوره یقین مغربی روٹ سی پی کی سرا سیکنڈ منگا دا تیارے کڑے دے چی کم دا ریلوے نظام دے سنگا چی دی پا لاہور کی کڑے دے اور انس ٹرین پا نم باندے دا سی منگ پینزہ ڈسٹرک دی صوابے نوخار چار سدہ پشاور مردان چی دا سی یو ٹرین سرویس دلتم شروع شی سیکنڈ دادا چی حسن عبدال نا تر حویلو پر آلیڈی یو لائن شتا اور پی خور نا درگئی پر یو ٹرین لائن شتا منگا چی دا ایکسٹینڈ کی تر بشام پر چی دوال آڑا خو تا منگ تا دا ریلوے لائن
د ذکر دا چې تیره میاشت د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر په سی پیک کې دغې صوبې ته د ونډې نه ورکولو په معامله پېښور های کورټ کې د وفاقي حکومت پر ضد درخواست جمع کړی و، چې پکې له مرکزي حکومته غوښتنه کړې چې د سی پیک د غربي لارې په اړه د جزئیات په ډاګه کړي. چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې د پښتنو د حق لپاره اواز پورته کوونکی ډاکټر سید عالم محسود د غونډې په حق لوایي
وزیر اعلی صاحب څومره تیار دي که چرته دوی دا کیس هلته ټیک وکړي نو نن هم ګټلی شو. ریلوې وګټې هلته، موټرې وګټې هلته، د اوبو د بجلی منصوبې وګټې هلته، صنعتي زونونه تجارتي مرکزونه وګټې. نو که دا وګټو نو بیا خو ټیک ده، خو که زمونږ والا کیس ټیک ونه شي نو دا به ډېر زیاتی وي. که زمونږ ګټه ونه شي دی دې هلته نه مني، دی دې وایي چې او زه په دې کې اختلاف لرم. خدای شته چې دا چین وفاق به د ده په خپو کې پرېوځي، هر هغه شی به ورکوي چې کوم دی غواړي.
د یادونه دا چې پښتانه او بلوچ سیاستوال تور لګوي چې د پاکستان مرکزی حکومت د دوی لسیمو تیریدونکو لارې، صنعتي زونونه او نورې پرمختیایي پروژې پنجاب ته اړولې دي، خو د مسلم لیگ نون حکومت دا نه مني او وایي چې د منصوبه کې د ټولو صوبو حقونه خوندي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس خبرونه په دې برخه کې وردو بلوچستان ته. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا تغلته کې یوې پوځي غونډې ته خبري کړې دي او وینا کړې ده. په دغه وینا کې سویلې دي رفعت انجم مخبري.
د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي په بلوچستان کې امن راوستل د دوی لومړی ترجیح ده او دښمنی د پاکستان د دښمنانو سره ده. کوم بلوچ چې د دښمن د سازش ښکار دي، هغوی لپاره د دوی دروازې هر وخت خلاصې دي. نن په کوئټه کې د بلوچ ریکروټس پاسینګ آؤٹ پریډ دستوري ته وینا کې د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا وویل په پوځ کې د هرې صوبې برابره برخه ده. د بلوچستان ګڼ شمېر کې ځوانان د پوځ، ایف سي، پولیس او د نورو ادارو برخه به جوړیږي. د پوځ مشر زیاته کړه چې د بلوچستان صوبه قدرتي وسایل او صلاحیت ولس لري. هغه ورځ لري نه ده چې هم د دې وسایلو د لارې بلوچستانیانو لپاره به د ترقۍ نوې لارې پرانستل شي او سی پی غونډې منصوبه به دا سیمه د ترقۍ په لور روانه کړي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د مقامی حکومتونو اغه نوی نائب قاصدین چې د غلطه کې دنده ترسره کوي نن احتجاجي مظاهره کړې ده چې شپږ میاشتونه دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. شبیر جان دغه مظاهرې ته ورغلی دا راپور اورو چې د احتجاج کوونکو په نارو پیلېږي.
دغه نارې د هغې نائب قاصدینو یا چپلاسیانو دي کوم چې د تیرو شپږو میاشتو نه د پېښور ضلع په بېلابېلو یونین کونسلو کې د مقامی حکومتونو لاندې جوړ شوي دفترونو کې کارونه کوي. او دوی نن په احتجاج کولو مجبور شوی دي ځکه چې د دوی په وینا په پیښور کې خوشه د دولي مسوونه زیاته د دوی شمیره ده چې ټول ځوانان او د غریبي کورونو سره تعلق لري خو له دوی ته لا تر دې دمه د شپږو میاشتو تیرېدو وروسته هم خپل حق او تنخواګانې نه دي میلو د دغه چپلاسیانو یا نائب قاصدینو د تنظیم مشر شهزاد بشیر مشال لیډو ته وایي
28 جون 2016 نه زمونږ اډونه شوی دي نه مونږ تاسو پورې تنخواه میلو شو نه زمونږ رای ول جمع شو نه زمونږ جی سرویس بکونه جمع شو فیل کړی دي مونږ سرویس بکونه ډک دي جی نزدا التجا کوم یو دردمندانه اپیل کوم جی چې زمون سره انصاف وکړي شي دا نه قاصدین چې ټول څومره چراغلي دي دا ټول د غریبي کورنۍ نه تعلق ساتي دا غریبان خلک دي غریبۍ د وجې راوتی دي د دې وجې چې د خلکو په کور کې د رزق د رقم ختم شوی دی د دې لپاره دا راغلي دي
په مظاهره کې برخه خستون کې یو بل ځوان نائب قاصد وایي چې په خپل هم تر څورلسمه تعلیم کړی دی او د دوی زیاتره ملګری تعلیم یافته دي او د غربت د لاسه مجبور شوی دی چې دغه چپلاسي توپ کوي دوی د خیبر پښتونخوا په صوبای حکومت تور لګو چیر انصاف د نارو باوجود دوی ته انصاف نه ملاويږي
زخ پر جی بی ایس سی ما کوالیفیکیشن دل لري څومره کسانی زمون کوم ملګری سو بی ای ولای سو کیف ولای دي ټول ینګستر دي کی بیګي ګورنمنت دا درخواست دي سوال ورته کوم مینت مور لکو جی کم ینګ یود دي سر دا تبا کی ټول تبای تر تر روان دي مش کی بیګي صبح وګوري جی کو نه په هند کې روانه ده ز منګل جی خپل ازادي اوسه ته تیار شیو منګ یو جی بس سو ګو جی بس منګ اوس لکه اریو سړی جی چې کم یو ګوري سو پکې چا ودونه کړی ټول غریبانان مستی خلق دي انصاف نه دی جی تحریک انصاف گورنمنٹ دی جی ہم اسے انصاف نہ کیگی بس
دی جاتا کڑا چر مقامی او ضلعی حکومتوں پز دوی عدالت تا ہم تلی دی ولی ہم پدی اڑم چکلا تہ پیخور ضلع انتظامی او چارواکی اسسٹنٹ کمشنر بشیر خان سره تماس ونول نو ہوی مشال لیڈو تو ول
غلط خبر پدی کہ چھ شپ ہائی کورٹ کی دی او ہائی کورٹ اندہ خلق نیٹ کی دی نمو نو تلی ہائی کورٹ وئی چھ ڈاٹول او باسی میں بسکو نو دا کولا کدی سی بشرائزنگ ٹیکسٹ میں استعمال صبر کو چھ ہائی کورٹ کی شپ روت نی بتا سو جلوس سره پر واسی تاسو کو اڈ روشو لو چھ اڈ روشو خلق صبر کا کنا او چھ 244 کسان بھی کریا 260 کسان بھی داگی تنخواہ پہ اور اس کی جوڑی گی یار گورنا گے میڈیکل بچی کی گئی ڈاکومنٹس بچی کی گئی مثال بچی کی گئی راشن
دغه مظاهرچانو وینا وا چې د بیروزګاری او غربت د لاسه حز هم د پښتونخوا معیشت او امنیت دواړه خراب دي او کچري حکومت د دوی نه داشته روزګار نه هم خلی نو د دوی په وینا د صوبې امنیت او معاشي حالت په نور هم خراب شي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
مشال لیډیو ته وګي هم په پیښور کې پاتې کیږي د خیبر پښتونخوا حکومت د ځوانانو لپاره نوی پالیسی عملی کولو په لړ کې د صوبې په ځوانانو غږ کړی چې د فنډونو استعمال لپاره د خپل وړاندیزونو حکومت ته ولیږي زمونږ همکار ګولایاس په دغه موضوع باندې راپور برابر کړی ستاسو پام ورته راګرځوم
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی وین مشتاق غنی تیر ماخام له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې د ځوانانو لپاره اعلان شوی پالیسۍ باندې عمل شروع شوی دی او ټول صوبې ځوانانو ته ویل شوی چې د مختص شو پیسو استعمال لپاره خپل وړاندیزونه ولیږي په دې اړه نو مولي زیاته کړه
دوائی له مختلف ضلعو څخه تر لسو یا لدې زیات وړاندیزونه راتللی شي د هغو وړاندیزونو جاج لپاره یوه کمیټي جوړه کړل شوې ده هغه کمیټي به حتمی پریکړه کوي چې آیا واقعي په دغو وړاندیزونو یا پر پروژو پیسې ولګول شي او که څنګه دغه کمیټي به د دې خبرې جاج هم اخلي چې آیا لدې سره ځوانانو ته څه ګټه رسیدای شي او که نه
حکومتي وند مشتاق غنی ویل چې بنیادي مقصد هغه پروژو ته ترجیح ورکول دي چې ځوانانو ته ګټه ورسیږي د ځوانانو لپاره د صوبائی حکومت پالیسی مسودی جوړون کی اداري مشر عثمان لمشال ډوسر په خبرو کې ویل چې په نوی پالیسی کې د ځوانانو معاشي سماجی او سیاسي ورتیا نور پیاوړی کول دي نو موږ د دې لپاره د حکومتي فندونو تفصیل وړاندې کړو او وی ویل
دوه کال پروګرام دی چې د دې لپاره مختلف قسمه ټریننګونه دي اویرنس پروګرامونه دي د لپاره چې کومه کیپاسټي ټریننګ پروګرام دي تعلیم لپاره دي تقریبا 102 ارب روپے دي د لپاره په مختص کړی دي سپورتس لپاره د کھیلونو لپاره چې کومه دي تقریبا 3 ارب روپے سپورتس ګراوندونه
د عثمان په خبره د لورو پروتو سیمو د ځوانانو لپاره هم پروګرامونه شامل دي چې له دې پالیسۍ نه ګټه پورته کړي بیا د خیبر پښتونخوا د ځوانانو اسمبلی مشر عابد اتوزی له مشال لډو سره په خبرو کې د صوبایي حکومت نوې پالیسۍ ستاینه وکړه خو وی ویل
کې پی کې کې ډېر سیزونه دا سړي چې هغه ډېر ښه دي صرف د ډاکومنټیشن حدا پورې پریکټیکلی یا کومه وګورو چې په مطلب هغه امپلیمنټډ شي نو هغه سیز بالکل نشته دي یوت پالیسی چې د هغه خودی رو باسه پدې کې چې ډېر ښه سیزونه دي خو دا خبره خو ډېره ښکلې دي خو چې دا امپلیمنت شي
د ځوانانو لپاره یو بل کارکونکي وحید مومن په دې اندې چې د تیرو وختونو پرتله اوس د ځوانانو مسلو ته پام کیږي کیږي.
تر شوی دو دریو کال نه د یوت والا د زیات تر پروجیکټ چې کوم دی د منګورو راګورو نو دا غي بجټ پهل 1 کروڑ بیا دو تر علي تر شوی کال چې کوم دی هغه 1.5 کروڑ نو هغه شی چې کوم دی ورو یو قسم دا غ چنل اسکی لګی دی سیستم ډیولپ کیږي لګی دی.
بلخو د ځوانانو او ټولنیزو کارونو فعال سنا اجازه وای چې د صوبایي حکومت پالیسي کې خې خبرې هم شامل دي، خو په دې پالیسي ځوانان خبر نه دي او باید حکومت په دې لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
د پالیسو باندې په هنه چې دا لک شانتي تجربه غواړي نو دا خبره صحیح طریقہ دای چې کلم پالیسی اعلان شي نو هغه په اسان اسان جبو کې یو غټه مسله چې زمونږ پالیسو د یاد قوانین دا هغه په انګریزي جبو کې راشي نو انګریزي زمونږ مورنۍ جبو ده نه او نه په زمونږ د رابطې جبو چې کوم اردو نه هغه ده نو په دې جبو کې اول خوده دی ترجمه یا ژباړه پکار ده.
فعال سنا اجازه له حکومت غوښتنه وکړه چې د ځوانانو پالیسي ګټه رسولو لپاره پکار ده چې د عمر حد زیات کړ شي. د ځوانانو لپاره بیلابیل کارکونکو مشال رډی تو ویل چې په نوي پالیسي کې زیاتره توجه په هنرونو پکار ده او دا باید یقیني کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ کورمه قبایلی سیمې ته ورزو. د کورمه قبایلی سیمې یو شمیر سیمو ته د کډوالو د ستنېدلو لړۍ لنن پیل کیږي. چارواکي وایي دا سلسله به د جنوري تر 2 نیټې جاری وي. طارق ورکړی د نور تفصیل سره.
په کورما کې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله بې کورشیو خلکو د ستنېدو لپاره یو ځل بیا نوې نېټه ورکړل شوې ده. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې چارواکو تر مخه د بره منځني او کوزي کورمې هغه کډوال کوم چې په نومبر میاشت کې له ستنېدو پاتې شوي دي په درنوي خپلو سیمو ته د لېږلو لپاره ورته یوه هفته نور ورکړل شوې ده. د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وویل حکومت دا فیصله کړې ده چې د کورمې څومره هم بې ځایه شوي کډوال دي هغه به له 6 دسمبر تر 2 جنوري د مودا کې ستنول شي. مجاهد علي ویل کپ د ټاکلې مودا کې د غزل هم څوک په لوسي موته لټلو پاتې شول نو هغه سره به بیا پتلو کې د حکومت له خوا هیڅ مرسته نه کیږي.
څنګه تاسو پته ده زبرست میاشتې کې ریټرن وشول خو هغه کې یو بنیادی وجه خلکو دا خیره ته مودا میسج نه رسیدلې نو د کی پی جی او ډی جی ایف کې مې دا ریکوست ته ټول چې را مو به یو ځل بیا د خلکو ته چل سر کو یو هفته پورا که هفته سره دوی څوک نه راغلل سیمپلی با هغه بیا مو ډی رجستر کو.
واځي چې کوم متاثرین واپس پلوسي متلاړ شي هغوی ته د کورنۍ په سر د ټرانسپورټ په مت کې 15,000 روپۍ سره سره شپږ میاشتو پورې راشن او د کورونو جوړولو لپاره نقدې پیسې هم ورکړل کیږي. که څه هم حکومت دغه اعلان کړی دی چې خپلو کورونو ته په نستنېدو به د سیمې خلکو د کډوالۍ حیثیت ختموي خو د دې هر څه باوجود د غزل هم د پاړچینار بې ځایه شوي کډوالو له ستنېدو انکار کړی دی. په ایبټ آباد کې میز د پاړچینار سیمې یو کډوال او مشر ملک اتولا مشال لډیو ته وایي تر څو چې د دوی کمی مطالبې دي هغه نه وي منل شوي خپلو سیمو ته نه ستنېږي. عملیاتو لکبله د کورمې لایوش مرزایونو څخه شاوخوا 40,000 کورنۍ وتلې دي چې پکې اکثره خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته 40,000 کورنۍ لا هم په مختلفو سیمو کې د کډوالې ژوند تېروي. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
ورزوس شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار ظفر ټاون او دغل تعباد او هغه خلکو چې کورونه د بازار رنگولو سره ختم شوي 13 ورځ په بنو کې لاریون وکړ. د دغه لاریون حال عمر دراز وزیر بیانوي.
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار ظفر ټاون او درپاخیل سرای نه به کورشو خلکو 13 ورځ بنو کې د یو لاریون د لارې دولت نه غوښتنه وکړه چې میرانشاه بازار کې د 2,500 پورې کورونا مسمار شوي یا ړنګ شوي او د کورونو سامانونه یې هم مکمل ختم شوي دي چې ورته د 1000 کورونا جوړ کړي او د کورونو سامانونو د واپسې نه وړاندې معاوضه ورکړي.
اوران شه دی میر دی میرم شاه دی بازور تقریبا سشپیش تا ونه زیوت کرینا چاغا پے شم مسمر شوی دی ڈنگ شوی دی چے حکومت دا میشتا پخپل خپل دی بند پہلا دا کرینا جوړ کو او چے کیم کرے شه دی میشتا منی نا تا با شوی دی ایغه دا مو زار او کڑا شی او میش دے تلے نا مخشه مخشه دا میشتا دے کرے بندی باس وکڑل کو.
ز مولانا قاری محمد رومان وزیرستان و فصیح و اکثر وش ولا در پخیل سروی او ظفر ټاون چې دا په میرمشاه شي خاص علاقې دي نه نه په بازور شي نو دغه اکثر کرینا ټول رنگ شوی دی او باقاعده په اغه شه زنا مارکیټینا شری دی وازنه دغه سه پوتی دی هغه دا کرینا سمنینا ورکتی اور میدان یې پیښای دا نو میز په وزیرستان شه زور لای کی چې په میز رحم وشي او میش تا چوکندرو کړی چې تاسو واپس به کیږي میش دا مطالبه دو چې د میش د واپسینا مخشه مخشه دا میشتا یو کوارټر تنظیمات ته میشتا زر کی وشي چې میش کرینا بالکل اور دی بالکل د ستوګ نه سره ایس تنظیم پښین نشتا
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تنظیمي مشر کامران افریدی سره تماس ونیو نو دوی وویل چې واپسی لپاره مخصوص پلان دی چې د هر سیمې خلک به د خپل پلان او شیډول په مطابق واپس تانیږي او د کمې سیمې چې لیول 3 نوي شوي یعنی آخري کلیرنس چې چرته دلته بم یا چاودیدونکي مواد پاتې نه وي چې خلکو ته بیا زیان وړوي تر هغه د هغې سیمې واپسي نه کوي او میران شاه بازار ظفر ټاون در پاخیل سرای او داسې نورو لپاره ارزی شیلټرو یعنی د اوسېدو ځایونه جوړوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو، په بلوچستان کې د لادرک کړل شوو بلوسانو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي په دغه صوبه کې اوس هم خواوشه 15,000 کسان لادرک دي، خو د ورکو کسانو د پلټنو لپاره د حکومتي کمیشن مشر دغه شمیرې ردوي. ټول تفصیل انیس حاجمل.
په بلوچستان کې د لادرکه کړل شوو بلوچانو لپاره کارکوونکي قدیر بلوچ وایي چې په صوبه کې شاوخوا 15,000 کسان تر اوسه لادرکه دي، خو د پاکستان حکومت دا شمیرې ردوي. قدیر بلوچ وایي دوی د پاکستان حکومت ته د ټولو لادرکه شوو کسانو د نومونو فهرست ورکړی دی، خو د دې باوجود حکومت د لادرکه کسانو شمیرې کمې یادوي.
شروع کرے گی ان شاء اللہ تعالیٰ درمیان زیادہ تقریباً 35,000 یعنی 15,000 کسان ہیں لاپتہ بھی
د تیرکل پاورس تلا درک کړل شو کسانو د پلټون لپاره د کمیشن مشر جاوید اقبال د سینټ سټینډینګ کمیټې غونډې ته ویلي وو چې په پاکستان کې یوازې شپږ نوي کسان لا درک دي او که چرته په دومره لوی شمیر کې خلک لا درک وي، نو د ورکو بلوچانو لپاره کارکوونکو ورته د نومونو فهرست ولې نه دی ورکړی. دغسې په 2012 کال کې د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کاري ډلې په رپورټ کې ویلي وو چې د صوبایي حکومت تر مخه په بلوچستان کې 100 کسان لا درک دي. دا چې په بلوچستان کې د بشري حقوقو ادارې د لادرکه کسانو د شمیرو په اړه حقایق څنګه راټولوي، په دغه صوبه کې د بشري حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي دوی د لادرکه کسانو د کره شمیرو معلوماتو لپاره یو جلا څانګه خلاصه کړې ده. نوموړی زیاتوي له دوی سره تر اوسه شاوخوا د 70 لادرکه کړل شوو کسانو نومونه درج شوي دي.
دغه اسپیشل ډیسک په مطابق کلتا موږ ته رپورټ کیږي، باقاعده یو فارم دا فارم بپلار او هغه تصدیق کوي ورو چې د کم ځایغه سړی ورک دا نومې چشي وا پلار نومې چشي وا دا کل ډیټا یا خو بیا موږ ریلیزو چې دغه مسینګ پرسن ده.
بلخو د بلوچستان چاروپو محمد علي تالپور وایي په بلوچستان کې د لادرکه کړل شوو کسانو په اړه د حکومتي چارواکو د ناسمو ګډ وډو بیانونو له وجې پر حکومت اعتبار نشي کېدی.
د پاکستان حکومتونه تل بے باوره پاتې شوي، دوی هغه خبرې کوي چې کومې ورته مناسب ښکاري. سمود وړاندې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف لباما قدیر سره په ملاقات کې ویلي وو چې موږ ته د 28 کسانو معلومات راغلي او ډېر زر به خوشي کړل شي. دغسې په 2015 کال کې د کورنیو چارو پخواني وزیر آفتاب شیرپا ویلي وو چې له موږ سره 4,000 کسان بندي دي. د دې کال په پیل کې د بلوچستان د کورنیو چارو سکتر ویلي وو چې 2,000 کسان لا درک دي، نو هغه کسان او شمیرې چیرته لاړې؟ په یو هیواد کې چې دومره زیاتې وي خلک اوچت کړل شي او څوک یې اف آی آر هم نشي درج کولی، نو هلته به څوک د لادرکه تن سری کارډ وساتي.
د لادرکه کړل شوو کسانو د پلټنو لپاره د کمیشن مشر ویلي د صوبو د لږې همکاري او د فنډس کمی باوجود هم په تیرو 15 کالونو کې د شاوخوا 2,500 د پاسه لادرکه کسانو فیصلې شوي دي او د نورو شپږ اویاو کسانو اوریدنې دوام لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنهو دا ماخام تر شپږو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس د پنیمو بجو د خبرونو لنډیز دانی ساجمل.
د پاکستان چارواکي وایي د چین سرخار بیجینګ کې بعد راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د ګډې همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د یادې منصوبې د پروژو جاج واغستل شي. بل خوانه د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي شوکت یوسفزي مشال لیډیو ته ویلي وزیر اعلی پرویز خټک به په یاده غونډه کې د مغربي لارې په ګډون د یو شمېر نورو پروژو غوښتنه وکړي. د پاکستان پوسمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې د بلوچستان ترقی د پاکستان پرمختګ دی خو ځینې عناصر د بلوچستان روښانه مستقبل په لار کې خنډان جوړوي. نوموړي نن په کوټه کې د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته وویل چې بلوچستان د پاکستان ډیره مهمه صوبه ده او هلته امن او پرمختیا د په لومړیتوبونو کې ده. نن په پیښور کې د مقامي حکومتونو ګڼ شمېر چپلاسیانو د تیرو شپږو میاشتو نه د تنخواګانو نه ملاوېدو اوسید د پیښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. چارواکي وایي د دې د ستونزې به ډېرې سر هواري شي. د شمالي وزیرستان د شوا تحصیل اوسیدونکي د کرم تنګي ډیم د منصوبې پر ضد د پیښور پریس کلب مخې ته د خالي د ورځې راهیسې په احتجاج ناست دي. په دې کې ځینو احتجاج کوونکو نن مشال ریډیو ته ویل که حکومت کرم تنګي ډیم جوړ کړي نو څلور لکه ولس به په کډه کولو مجبوره شي. پاکستانی چارواکي وایي د خیر سګالې د جذبې تر مخه د 220 هندي کب نیونکو خوشي کړي چې دا راز د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکیچ کم کړل شي. پاکستانی چارواکو پر رسنیو ته ویل دغه کب نیونکو تیر ورځ د کراچۍ له یو جیل څخه خوشي کړل شوي دي. په تور سمندرګي کې په زرګونه امدادي کارکوونکي د غي پوځي الوتکې د قربانیانو د جسدونو موندلو هڅې کوي چې تیر ورځ د روس د سلګریز مقام سوچینا د شام لاسا کې اخار ته روانه وه. لږ وخت وروسته د حادثې ښکار شوه او د ترکیې پوځ پر دایش تور پورې کړې چې د شام خارګوټي الباب څخه د وتلو لپاره هڅه کوونکي لږ تر لږه 1.5 عام وګړي یې وژلې دي.
انیس اجمل درتا د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی درتا سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د حکومت لخوا قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د ولس د رای اخستو ګام ډیر د اطمینان وړ دی. له دې وړاندې د اصلاحاتو لپاره خصوصي کمیټې د قبایلو سره لیده کاته کړي وو چې پکې د هرې طبقې خلک شامل وو. د ادارې په وینا په نن دور کې حالات دا غوښتنه کوي چې حکومت په قبایلي سیمو کې اصلاحات زر تر زره عملي کړي او باید چې دا معامله اوس له فایلونو رابهر کړی شي او عملي شکل ورلا ورکړی شي چې قبایلو ته هم لکه د نورو پاکستانیانو پرنګ اسانی ترلاسه شي او دغلته د پرمختګ کارونه پیل شي. ادارې وړاندې لیکي په قبایلي سیمو کې باید چې بلدیتي انتخابات هم په وخت سره وکړی شي او چې بیا د منتخب شوو نمائندګانو په مشوره هلته بنیادي ضرورتونه پوره کړی شي. ادارې اخر کې لیکي په کار ده چې دې لړکی متعلقه محکمې له اوسه تیاری ونیسي چې څنګه بیا وروسته حکومت اعلان وکړي چې دوی هم خپل کار پیل کړي. کدا سي ونشونو د حکومت د اعلان وروسته به په دې کار هم ډیر وخت لګي او دا شن به قبایل له سهولتونو محروم پاتې شي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د پاکستان د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار د نړیوال بینک د صدر په نوم خط لیږلې چې پکې یې غوښتنه کړې چې هند سنتاس لوزنامې سرغړونه کوي او د هند انتظام لاندې کشمیر کې واړه ډیمونه جوړوي چې له کبله به پاکستان ته زیان رسي. نو باید چې نړیوال بینک په دې معامله کې د ثالثي کردار ولوبوي. ادارې مخکلي کې په کال 1918 کې د اوبو په مسله باندې د هندوستان او پاکستان ترمنځ لوزنامه شوې و چې پکې درې سندونه پاکستان او درې سندونه هندوستان ته میلاو شوي وو. خروستو بیا هندوستان د ډیمونو جوړولو فیصله وکړه په کومه چې پاکستان ته اندېښنې دي او دې لړکی د دواړو ملکونو ترمنځ مذاکرات هم شوي کوم چې له ناکامۍ سره مخ شوي وو. ادارې اخر کې وایي باید چې اوس نړیوال بینک په دې معامله کې د ثالثي کردار ولوبوي او دا مسله هواره کړي او هندوستان د اوبو د لارې د جارحیت نم منی کړي او د دې سره سره باید چې د ثالثي عدالت چیرمن ټاکنه هم وکړي چې راتلونکي کې بیا داسې مسلې نه رامنځته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورسپاڼه وال سټریټ جرنال لیکي چې د افغانستان اولنۍ خزینه پایلټ کیپټن نیلوفر رحماني په امریکا کې د یو تربیتي پروګرام تر مکمل کېدو وروسته افغانستان ته له نستنېدلو انکار کړی دی او په امریکا کې د پناه اخیستلو درخواست کړی. نوموړی وایي په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. بلخوا ایف پی خبري ایجنس لیکي تېره ورځ د حادثې ښکار شوي روسي الوتکه کې د دغه هیواد د موسیقۍ د څانګې په لسګونو کسان سوار وو او شام ته تلل چې هلته میشت روسي پوځ سره د نوي کال مراسم ولمانځي. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې د یوې وړې دمې نه پس. د امریکان خبریدونکي وال سټریټ جرنل ورسپاڼې په خپل یو لیکنه کې د افغانستان د لومبنۍ خزینه پایلټ یا الوتکې الوزونکي نیلوفر رحماني په امریکا کې د سیاسي پناه اغستو موضوع راغستې ده او زیاتوي چې په جنگ ځپلي افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د خاتمې نه پس د نیلوفر رحماني په صورت کې د پایلټۍ شعبې ته راتلل د ښځو یوه لویه لاسته راوړنه ګڼل کېده. خو په دغه مذهبي توګه سختدري د ټولنه کې اغلی رحماني ته دې کامیابۍ ګواښونه او تنګ نظري هم راوړه او بیا نیلوفر مجبوره شوه چې د مذهبي سختدریدو وسلوالو او تنګ نظر خپلوانو له وجې پټه شي. ورسپاڼه زیاتوي چې نیلوفر د کلنه پایلټ شوې ده. درې کاله به کیږي خو اوس 25 کلنه رحماني غواړي په امریکا کې یو نوی ژوند شروع کړي. هغه دا مهال په امریکا کې د سیاسي پناه درخواست ورکړی دی او درید یې خپل کړی دی کچرې افغانستان تر ستنه شي نو د خطرو سره به مخ شي. ورسپاڼه لیکي چې د افغانستان د هوایي ځواک سره کار کوونکي کیپټن نیلوفر رحماني د 2015 کال په اوړي کې امریکا ته د یوې روزنې پروګرام په سلسله کې راغلی و چې د C-130 مال وړونکي الوتکې الوزولو چلی زده کړي. د تیر زیارت په ورځ دغه روزنه پای ته ورسېده او د روزنې د پروګرام د قاعدې او قانون له مخه هغه باید د تیر خالي په ورځ افغانستان ته ستنه شوی وي. خو ورسپاڼه لیکي چې اغلی رحماني واپس نه ځي او هغه اوس په امریکا کې د پاتې کېدو لپاره د سیاسي پناه درخواست کړی دی. ورسپاڼې سره په خبرو کې کیپټن نیلوفر وویل چې د خپل هیواد لپاره د پایلټۍ دنده کول یې بیخي خوښ دي خو زیاتوي چې که ستنه شم ژوند به یې په خطر کې وي. خو بلخوا د افغانستان د هوایي ځواک ویان لیفټنټ جلال الدین ابراهیم خیل ویلي دي چې هر هغه پایلټ چې بل هیواد ته د روزنې لپاره ولاړ شي باید خپل هیواد ته واپس راشي. بلخوا ایف پی خبري ایجنس تیره ورځ په بحیرہ اسود کې د هغه یوې روسي پوځي الوتکې د غورځېدو موضوع راغستې ده چې شام ته روانه وه. په دغه الوتکه کې د روسي پوځ د موسیقۍ د څانګې په لسګونو کسان سوار وو او شام کې د نوي کال په تقریباتو کې د برخې اخیستو لپاره روان وو چې هلته میشتو پوځیانو سره د نوي کال مراسم وکړي. د ورسپاڼې په خبره الوتکه کې 2 کسان سوار وو. د روس د دفاع د وزارت ویاند ایګور کونیشنکو خبری ادارو ته ویلي دي چې دغه TU-155 ساخته الوتکه د جنوبي ښار ادلر په یو پوځي اډه کې د تیلو اچولو نه پس اوچته شوې وه چې د لږ وخت د الوت نه پس په تور سمندر کې وغورځېده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې پیښې د پلټنو حکم کړی دی.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوسونکو د افغانستان مشرانو جرګې په ماسکو کې د روس، چین او پاکستان ترمنځ کېدونکې درې اړخیزه غونډه د دغه هیواد په چارو کې مداخله وبلله. د جرګې غړو او اداري پلاوي تیره ورځ په عمومي غونډه کې وویل هیڅوک او هیڅ یو هیواد دا حق نه لري چې په خپل سر د افغانستان په اړه غونډې جوړې کړي. تفصیل نسیم شفق وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې او امنیت په اړه په مسکو کې د روسیې، چین او پاکستان جوړیدونکې درې اړخیزې غونډې د افغان چارواکو په تیره د مشرانو جرګې سخت غبرګون راپارولی دی. د دې جرګې یو شمېر غړو او اداري پلاوي د یکشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې هیڅ هیواد دا حق نه لري چې د افغانستان د استازي له حضور پرته د دې هیواد په اړه غونډې جوړې کړي. د دې جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزی چې د مشرانو جرګې د عمومي غونډې مشري هم کوله وویل چې دا ډبل غونډې مشروعیت نه لري او د ډیپلوماټیکو دودونو خلاف دي. دی وایي دا غونډه د ټولو ډیپلوماټیکو او نړیوالو موازینو خلاف ده. د افغانستان ګاونډي هیوادونه له دې هیواد سره ډیپلوماټیک ډیپلوماټیکي اړیکې لري او د همدغو اړیکو په درناوي باید د هیوادونو د افغانستان په اړه او یا هم د وسلوالو مخالفانو سره غونډې ونه لري. د سولې او روغې جوړې هر ډول خبرې او غونډې باید د افغانستان د دولت په رهبرۍ څارنه او د دې هیواد تر مدیریت لاندې ترسره شي. کریم زی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت او د دې هیواد د امنیت له شورا څخه وغوښتل چې له ټولو ممکنو لارو څخه د مسکو د درې اړخیزې غونډې په اړه له دې هیوادونو نه وضاحت وغواړي. د افغانستان مشرانو جرګه په داسې حال کې دا غبرګون ښیي چې ټاکل شوی روسیا، چین او پاکستان د افغانستان په اړه د راتلونکي سې شنبې په ورځ درې اړخیزه غونډه جوړه کړي. که څه هم لا تر اوسه د دې غونډې په اړه ډېر معلومات نه دي خپاره شوي، خو د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو ویلي چې د افغانستان سوله او امنیت د دې غونډې اصلي اجنډا ده. په همدې حال کې د دې جرګې غړي امنه افضلي وایي چې دا ډول غونډې د افغانستان د استازو له حضور پرته هیڅ مشروعیت نه لري.
نشستی که بین روسیه، چین و
دا وایي کومه غونډه چې د روسیې، چین او پاکستان ترمنځ ده، زموږ له نظره دا د افغانستان په خلکو او د دې هیواد پر خاوره تیری دی. د افغانستان له حضور پرته دوی کینی او زموږ په برخلیک فکر کوي. کله چې د افغانستان استازی په دې غونډه کې نه وي، هیڅ ډول مشروعیت نه لري. په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسیې، چین او پاکستان د درې اړخیزې غونډې د جوړېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې روسي چارواکو منلی چې د داعش پر ضد یې له طالبانو سره اړیکې هم ټینګې کړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او موږ افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې دغه ولایت په بیلابیلو ولسوالو کې څه باندې 215,000 جریبه ځمکه زورواکانو غصب کړې ده. تفصیل باز محمد عابد راکی.
د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې زورواکانو سباندې 215,000 دولتي ځمکه غصب کړي چې په ځینو برخو کې پرې خارګوټي هم جوړ شوي دي. د ننګرهار د کرنې او مالدارۍ ریاست کې د اراضي امیر صادق دولتزی مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې 313,000 جریبه ځمکه ثب شوي چې له درې څخه یې دوه برخې غصب شوې ده.
215,855 جریبه چې ده دا مختلف خلکو قومي مشران دي، څوک پکې زورواکان دي چې په مجموع کې د دوی لیستونه چې موږ سره دي د 1,000 کسانو موږ سره دا په سرکردګۍ کې چې راځي دا هغه د سر خلک دي. چا سره بیا یو کس سره 10 کسان دي، چا سره بسته قوم ده، چا سره 100 کسان دي. د دوی په توسط باندې بیا هغه ځمکه دوی غصب کړې ده.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دغه ولایت کې هغه څوک ځمکه غصبوي چې د زر او زور خاوندان وي. دوه تنو پرویز او دانشیار مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
بیچاره غریب خلک غصب نشي کولی. غصب چې هغه خلک کوي چې هغه زورواکي دي په رسمي ډول یې کوي. حکومت تر اوسه دغه مخنیوی نه دی کړی. تر اوسه لا هماغه خلک ګرځي، هماغه خلک غصب کوي. تر اوسه لا مخنیوی بیخي نه دی شوی.
غصب خو ښکاره خبره ده چې ننګرهار کې خډیر شوی دی. بې اندازې د ولایت تر دیوالو را رسېدلی، د پولیسو تر شهرکه را رسېدلی. تر اوسه د مخنیوي په برخه کې هیڅ اقدامات نه دي شوي. که شوي دي هغه هم نمایشي دي.
بلخوا د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وایي چې په ننګرهار کې د ځمکو غصب د تیرو 30 کلونو راهیسې شوی چې اوس ولایتي اداره په دې هڅه کې ده چې له غاصبینو څخه دولتي ځمکې را وګرځوي.
هغه ملکیتونه چې د اشخاص او افرادو دخوا غصب شوي دي، دغو په خلاصولو کې به انشاءالله په تدریجي ډول سره مخ په وړاندې ځو. تاسو پوهیږئ چې دغه ټول 30 کلو کې هغه څه چې رامنځته شوي دي هغه په یو میاشت او په یو کال کې ناممکن نه دي، خو په دې هکله زموږ هوډ او زموږ تصمیم جدي دی.
سره له دې چې افغان ولسمشر څو میاشتې وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې ته هدایت کړی و چې له غاصبینو څخه ځمکې را وګرځوي، خو لا هم ولایتي ادارې په دغه برخه کې د پام وړ کار نه دی کړی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د پاکستان د دفاع وزیر اسرائیلو ته وروسته له هغې د ځوابي حملې ګواښ کړی چې په یو خبري سایټ کې د اسرائیلو له لورې د ایټمي برید په اړه جعلي یا غلط خبر خپور شو. رسنو راپورونه خپاره کړي چې د اسرائیلو دفاع وزارت له خپل لورې د ایټمي وسلې د کارولو خبر دروغ او جعلي ګڼلی دی. د فرانس پریس خبري ایجنس پر بنسټ د دغه راپور جزئیات فریبه ظاهر اوري.
په هغه جعلی راپور کې چې په ای ډبلیو ډی نیوز کې خپور شوی د اسرائیلو د دفاع وزارت په حواله لیکل شوی و چې که پاکستان په هر نوم خپل ځکني سرتیری سوریه ته ولیږي، اسرائیل به پاکستان په اټومي برید ویچار کړي. په دغه جالي خبر کې د اټومي برید ګواښ د اسرائیلو په خوانی دفاع وزیر موشی یالون ته منسوب شوی دی چې هغه شاوخوا اوه میاشتې وړاندې استعفا کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف د دغه خبر له خپرېدو وروسته اسرائیلو ته د ځوابي برید ګواښ کړی او د جمعې په ورځ یې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي: د اسرائیلو دفاع وزارت موږ په سوریه کې د داعش په وړاندې مبارزې له کبله ګواښلي یو، خو اسرائیلو هیر کړي چې پاکستان هم یو اټومي وسله لرونکی هیواد دی. د خواجه محمد آصف دا څرګندونې د دې سبب سوې چې د اسرائیلو دفاع وزارت د شنبه په ورځ وضاحت ورکړي. د اسرائیلو دفاع وزارت د پاکستان دفاع وزارت دغه ټویټ ته په غبرګون کې ویلي چې دا څرګندونې جعلي دي او حقیقت نه لري. اسرائیل د خپل اټومي وسلې په تړاو د ابهام پالیسي غوره کړې چې نه یې موجودیت تاییدوي او نه انکار ترې کوي، خو تر ډېره باور دادی چې اسرائیل یو اټومي قدرت دی. پاکستان په لومړي ځل په 1998 کال کې خپل اټومي ازموینه ترسره کړه. څېړونکي په دې باور دي چې دغه هیواد شاوخوا 130 اټومي وسلې او په چټکۍ سره ډېرېدونکي ذخیرې لري. پاکستان چې تر ډېره مسلمانان پکې میشت دي له اسرائیل سره ډیپلوماتیک اړیکې نه لري. د آصف دغه څرګندونو ته تر ډېره په خپل پاکستان کې د ملنډو په ژبه ځوابونه ویل کېږي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د جعلي راپورونو او څرګندونو د خپرېدو لړۍ په ډېرېدو ده. ګوګل تېره اونۍ ویلي وو چې پر داسې لارو چارو کار کوي چې غیر قانوني او جعلي خبرونه په اتومات ډول وپېژندل سي او له منځه یوړل سي.
اردن کو تریوبل راپور تا استا سپام را کردوم پاکستان 260 هندی کبنیون کی خوشی کړی دی په دې اړه باندې لیاستای دا راپور لري.
پاکستانی چارواکي وایي 260 تنه هندی کبنیون کی د شنیت دی وکدام پترس کی د یک شنبه په ورځ د کراچی ښار له وزندان څخه خوشی کړی دی. دا هندی اتبا د هغو 1500 نیول سو کبنیون کله ډلې و چې نږدې 14 میاشتې مخکې په عرب سمندرګي کې د پاکستان د اوبو قلمرو ته د غیر قانوني ننوتلو په خاطر نیول سوي وو. دا د سمندر هغه برخه ده چې د دواړو هیوادونو سرحد پکې روښانه نه دی. د کراچي اړوند د مالیر ولسوالۍ د زندان مشر شونیل حسین شاه د دې کبنیون کو د خوشی کولو د پریکړې په اړه خبرالانو ته معلومات ورکړل. نموڑی ول چی پاتی کسان به هم ډیر ژر خوشی سی.
ہمارے پاس ٹوٹل 518 انڈین
دی وای مشتول 1500 سندی کبنون کی ول چی لدی ڈلی 260 تنا نن د پاکستان د حکومت د شنیت د اقدام پترس کی خوش اسول. په بل پړاو کې به د جنوري په 15 منټه پاتی 219 کسان هم خوش سی.
یا سه ریلیز کیه جائیں گے.
دا کسان د پاکستان د بسټ ایشودون کی محمد علی جنا د زوکړې د کلیس مناسبت چې د کرسمریس لورې سره برابر ده خوش سی دي او اسلام آباد هیله لري چې هند به ځوابي اقدام وکړي او لسګونه پاکستانی کبنیونکو به خوشی کړي. د پاکستان او هند د سمندري چارو مسؤلي ادارې اکثره یو د بل کبنیونکو په دې تور نیسي چې په غیر قانوني ډول یا په ناسم ځای کې کبان نیسي، خو وروسته له هغه چې د دې دوو رقیبو هیوادونو اړیکې په لنجمن کشمیر کې د نښتو له کبله کړکېچنې شولې، دا لومړی ځل دی چې د دوی ترمنځ د اړیکو د ښه کولو هڅه کېږي.
د مشال ریډیو
د نه هې دورځي
19 پروګرامونه
تان دې هله
په لسني مو بجو
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په بلوچستان کې خبرداري ورکړل شوې ده چې د اوبو کچا په ځمکه کې د اوبو کچا هغه پټیټې دوه او د دې د وجنه د غلطه کې کرنې ته ډیر نقصان دی. په دې اړه باندې ایوب ترین دا راپور لیکلی.
د چاپیریال د نړیوالی ادارې IUCN په اهتمام کې 13 ورځ په کوټه کې موسمي بدلون او د بلوچستان د وچکالۍ تر عنوان لاندې و دستور اوسو. په دستور کې د خیر شګړې د ادارو مشرانو، حکومتي چارواکو او بارني کارپوهانو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. پر دې مهال وینا کوونکو ویل چې د بلوچستان په زیاترو برخو کې د باران د کمښت او د کروندګرو لخوا د اوبو د بېدرک استعمال له امله د ځمکې لاندې د اوبو کچه وزرو پټ ته رسیدلې ده. په دې اړه د ایشین بلوچستان مشر فیض کاکر راته وویل:
که حکومت دی، که ادارې دی، که ولس دی، که زمینداران دي، دا به په دې نتیجه رسي چې وروره دا د اوبو په کم حالت باندې چې راایستل شو دي، کله څنګه چې سبسیډیانې شو دي، د اوبو په صورت کې چې تر څو دا ختم نه سي دا به نه حل کېږي. د حکومت لخوا زمینداران ته کوم سبسیډی ده چې سارو ماشام انجن پر لګولی و زیات دغه وخت چې دلته سیات ژوند د تیرول لپاره وبسته د یاشي لپاره د بزنس لپاره وبنسته.
دلته د ډیری کارپوهانو وینا وه په کار دی چې حکومت د بارانو اوبه د خوندي کولو لپاره په هره شاله کې بند وتړي. په دې ترڅ کې به غوښ شو د بلوچستان پوهنتون و پروفیسر او کارپو ډاکټر ظهور بازی ته
بیا د کوټې د اوبو د کمبود ختمولو لپاره چې کوم حکومتي او دغه سره سره د یو این او د نور ادارې کار کوي هغه به تر یو حده کار وکړي، مګر انسانانو چونکې د الله تعالی ورکړي وسایل داسې استعمال وکړي چې هغه د عقل سره کار نه درلود. د خپل د لالچ لپاره انسانانو وسایل په ډیر بدردی استعمال کړي. موږ در روان نسل لپاره یو شی نه دی پریش، موسمیاتی تبدیلی دغه اثرات په موږ لکه باندې بیخي زیات بارانونه ډیر کم ستم په خبره موسمونه دا رقم بدل سوچې ګرمۍ څه وخت را الله او زمي څه شروع سو پر لای کلوي نو دا تبدیلی له وجې بارانونه ډیر کم دي او موږ په هغه طریقې استعمالو آبادیان زیات سوې د کلو خلک ګډ شارو ته راواز.
خود پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکي صوبایي وزیر تعلیم او دریم زیارت وال و مشال ریډیو ته ویل چې دا وخت په ټوله صوبه کې یوازې اتلس غټ او اویاکشنی بندونه وجود لري
او زموږ چې کوم پالیسی جوړو دا به ریسرچ بیس وي، دا به د معلوماتو پر بنیاد باندې دا به انتهایی د لوړی سویه که جهانی وي که خپل مایرین به راځي دوی بکشینی پر هغه باندې به موږ خپله پالیسی جوړو او هغه پالیسی به بیا په سیاسي ګورنمنت امپلیمنت کوو پر مخ به بیایي. نو دغه بنیادی تور باندې هغه کارونه جوړیږي هغه کارونه دي چې دې ته موږ توجه وکړو دا موږ برابر کړو سمې کړو او په نتیجه کې موږ ته یو عربیا که قدرتي ماحول پیدا شي نو زما په خیال سره زموی بم راوګرځي یخ بم راوګرځي او واورې بم وسي او انشاءالله تعالی بارانونه بند.
ښاغلی زیارتوال زیاته کړه چې هر کال 1.6 کروڑ کیوبیک د باران اوبه دغه سی بهیږي. د دغه اوبو د زیرمه کولو لپاره صوبایي حکومت و نږدې 4 کروڑ روپۍ ته اړتیا لري. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د ژوندګي د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړی و روټ سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې تاسو نیخ په نیغه اوري. د دې ترڅنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده خبرونو کې مو اوریده چې د درگاه ملکنډ اوسیدونکی پښتون شاعر، لیکوال، تنقید نگار ډاکټر خالق زیار نن د دې دنیا نه سترګې پټې کړي. د دې یو شعر راته را یاد شو چې لاړ زما لالی مړکه پچاړه که پچاکو، لاړ زما لالی مړکه پچاړه که پچاکو، نور پرېږده دا خبره چې څه وشو هغه وشو. د ډاکټر خالق زیار په ژوند دغه په کار باندې زموږ همکار سراج زهیر دا راپور برابر کړی، ستاسو پام ورته راګرځو.
د پښتو ژبې نامتو شاعر، ادیب او ژباړه کوونکی ډاکټر عبدالخالق زیار نن سحر د زړه د دورې له کبله د دې دنیا سترګې پټې کړې. نوموړی په کال 1955 کې د درګې په سید دره جوړ کلی کې د صاد ملک خان کره زیږېدلی و او د رسمي تعلیم وروسته یې له کابله د ډاکټرۍ سند ترلاسه کړو او د درګې په سرکاري روغتون کې به یې خپله دنده ترسره کوله. د ډاکټر خالق زیار ملګري او د پښتو نامتو شاعر رحمت شاه سهیل مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د پښتو یو لوی مبارز و او د قومي وحدت لپاره به یې په تقریرونو او د شعر او نثر په ژبه هم پوخه خوروله. د ده په وینا د خالق زیار مرګ د پښتو قام او پښتنو لپاره لوی زیان دی.
منصوبی ہے چې زما دا کوم دا کوم دا لیک د لیک په حواله ډیر راهنمایي هم خلکو کړی دا ډیر خواري خلکو سره کړی دا ډیر خلک پیدا کړی متوجه کړی وطن ته کام ته خاورې ته ژوند ته نظریاتو ته او سطح سطح ډیر لوی کار کړی دی.
مشال ریډیو چې د پېښور اسلامیه کالج پوهنتون د پښتو څانګې مشر او شاعر ادیب عباسین یوسفزی نه د ډاکټر خالق زیار د فن او شخصیت په حق له پوښتل نو د هغه وینا وا.
عبدالخالق زیار د خپل اولسی مرام نه ډېر ښه خبرو او د خپل قومي سیاست په اړه هم ډېر ښه ګټور لیکونه او ګټور ویناګانې کړي دي. زه دا ګڼم چې داسې خلک چې دي دا حادثې او وختونه جوړوي په خپله باندې، نو د دې دغه کمال دغه هنر چې هغه اوس په کشرانو کې نه ښکاري نو په هغه کې ډېر په ښکلي ډول ښکارېدو او ډېر بشپړ انداز کې هغه د خپل قومي مرام لوري ته ګامونه اخیستل په شعر کې هم او په تقریر کې هم.
ډاکټر عبدالخالق زیار دا خاورا دا خلک د پښتو بغاوتونه او مات سانګونه نومي کتابونه له نورو ژبو ژباړلې وو او تلوسی نومي د شاعري کتاب یې چاپ دی او خپل رباب خپل نغمه نومي کتاب یې کمپوز شوی دی او چاپ ته تیار وو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستانی نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه پېښته مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل د او چکري د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
او د پرګنۍ خبرونې جوړونکې انیسا اجمل لا سره په سټوډیو کې د خبرونو لپاره هم موجود ده، نو راځي چې د خبرونو لنډیستې وورو.
د پاکستان چارواکي وایي د چین سرخر بیجنګ کې به د راتلونکي زیارت په ورځ د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه د ګډې همکارۍ د کمیټې غونډه کیږي چې پکې به د یادې منصوبې د پروژو جاج واغستل شي. برخوانند خیبر پښتونخوا سمدې غړي شوکت یوسفی مشال ریډیو ته ویلي وزیراعلی پرویز خټک په یاد غونډه کې د مغربي لارې په ګډون د یو شمېر نورو پروژو غوښتنه وکړي. د پاکستان پوسټمشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي چې د بلوچستان ترقی د پاکستان پرمختګ دی، خو ځینې عناصر د بلوچستان روښانه مستقبل په لار کې خنډار جوړوي. نوموړي نن په کوټه کې د امنیتي ځواکونو یوې غونډې ته ویل چې بلوچستان د پاکستان ډیره مهمه صوبه ده، ولته امن او پرمختیا د ده په لومړیتوبونو کې ده. نن په پېښور کې د مقامي حکومتونو ګڼ شمېر چپړاسیانو د تیرو شپږو میاشتو نه د تنخواګانو نه ملاویدو سید د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. ځینو مظاهره کوونکو په دغه مقام شال ریډیو ته وویل چې باید حکومت یې ورلستونسي زر تر سره هواري کړي. هلته انتظامي چارواکي وایي چې د دې دا مسئلې به ډېرې ځل حل شي. د شمالي وزیرستان د شبا تحصیل اوسیدونکي د کرم تنګي بند د منصوبې پرسید د پېښور پریس کلب مخې ته د خالي د ورځې راهیسې په احتجاج دي. په دې کې ځینو احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویل که حکومت کرم تنګي ډیم جوړ کړي نو څلور لکه ولس به په کډه کولو مجبوره شي. پاکستانی چارواکي وایي د خیر سګالې د جذبې تر مخې 220 هندي کب نیونکي خوشي کړي چې دا راز د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ کړکیچ کم کړل شي. پاکستانی چارواکو پرون سنو ته ویل دغه کب نیونکي تر وروسته کراچۍ له یو جیل نه خوشي کړل شوي وو.
په تور سمندرګي کې په زرګونو امدادي کارکونکي دغه پوځي الوتکې د قربانیانو د جسدونو موندلو هڅې کوي چې تېره ورځ د روس د سلګریز مقام سوچینه د شام لاسا کې ښار ته روانه وه او لږه شیبه وروسته د حادثې ښکار شوه. په دې الوتکه کې سپاره ټول 290 کسان مړه شوي وو. د ترکیې پوځ پردایش تور پورې کړی چې د شام خارګوټي الباب څخه د وتلو لپاره هڅه کوونکي لږ تر لږه 1.5 عام وګړي وشلي دي. او د برتانیې پاپ سندرغاړي جارج مایکل د 53 کالونو په عمر کې مړ شو. بی بی سی خبري ادارې د جارج مایکل یو بیان سینډي برګر په حواله ویلي چې مایکل ته د زړه حمله شوې وه.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته رسي. اوم په دې سپو بتا سو د امریکا غټ ټی ریډیو اوري ما مجید بابر د خبرونو ویان دی انیس اجمل او جاناتن رامریز گارشیا تا اجازه ترا کوي. هر چرته چي خاد آباد او بریالي اوسئ.